پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې غرمنی خبری خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي پوځیانو د شتون پایله بولی.
کوم چې امریکایي ځواکونه وی هلته په شتون ځوي لوی عمده عامل د جنگ د امریکایي ځواکونو شتون ده.
دا بریدونه په څه معنا او آیا داعش یو بالقوه ګواښ ګڼل کیږي؟ د چارو د یو کتونکي نظر پرې اخلو. نن په جبري توګه د لادرکه کولو پر ضد نړیواله ورځ د پاکستان کې زرګونه کسان په زور د تریتم کولو ښکار شوي.
زمان دا دو زامن دی، نور می سوک نشتا، کل های کورت تا زم، کل جی آئی ٹی تا، خما تا سوکم کرا خبر نکوی، چه زامن می چرت دی.
نور راپورون هم در تا لرو، دو یمنی مایی که اونیز بحث 15 دقیقه در تا لرو چه دا امریکا دا شلکلن حضور پل آسر آورن و خبری پکی کی گی. خبرونه تموزه اسدالله لودین هر کله کوم مخک تر دی چې دی او نورو راپورونو تراشو. احمد تکل استودیو تر غلی چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړی.
السلام علیکم. طالبان وای د کابل د نړیوال هوایی ډګر امنیت د امریکا مسولیت دی. طالبان همدارس د خوست د علماو د شورا د پخوانی مشر د نیولو په اړه د چیرنو د پیل خبر ورکوي. او ازبکستان هغو افغانانو ته لاره ورکوي چې جرمنی یې لست برابر کړی. بشپړ خبرونه. د کابل پر نړیوال هوایی ډګر له نننی توغندوی برید وروسته طالبانو ویلي دي چې وروستۍ حملې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. د راپورونو له مخې نن سهار د حامد کرزي په نړیوال هوایی ډګر تر 50 پورې توغندي وویشتل شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د هوایی ډګر امنیت د امریکایي ځواکونو مسؤلیت دی.
تیر ورځ کومه چاودنه وه، دوه ورځې مخکې چاودنه وه، که نن سهار راکټي بریدونه وو، دا په هوایي ډګر په دغو ساحو باندې سوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت امنیت تر ډېره پورې هم امریکایانو ته راجع کېږي.
د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي نن په یو بیان کې وویل ولسمشر جو بایډن ته د دې برید خبر ورکړل شوی او ورته ویل شوي دي چې د کابل له هوایی ډګر د تخلیه عملیات نه دي مختل شوي. د بیان له مخې ښاغلي بایډن پر خپل دې امر ټینګار کړی چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب هڅې باید دوه ځلې زیات شي. یو امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې پر هوایی ډګر نننی توغندوی برید د هوایي مدافع سیستم په مرسته شنډ شوی. تر اوسه د دې توغندیو د احتمالي تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا د مرکزی قواو قومندانی وای د هغو راپورونو په اړه څیړنه کوي چې وای په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په هوایی برید کې ملکی وګړي زیانمن شوي. د دې قومندانۍ ویان بیل اوربن ویلي چې د بی پیلوټه الوتکې په وسیله د دې برید په مرسته د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د داعش ډلې د یوې بلې حملې مخه نیول شوې ده. ښاغلی اوربن وایي چې په برید کې پر چاودیدونکو موادو بار یو موټر له منځه وړل شوی. له دې مخکې سی ان ان تلویزیون راپور ورکړی و چې په دې برید کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوي دي او اسوشیټډ پرس خبري اژانس د یو افغان چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودلی ویلي و چې په دې حمله کې 3 ماشومان وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ پر همغږي کولو خبرې وکړي. د وزارت پرون یک شنبه په یو بیان کې ویل چې په دې آنلاین غونډه کې به د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برتانیا، ترکیې او قطر د بهرنیو چارو وزیران او همدارس د اروپایي ټولنې او ناټو استازي ګډون وکړي. د بیان له مخې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بل افغانستان د خلکو د استلو لپاره د دوه اونیو پر ماموریت او راتلونکو اقداماتو هم خبرې وکړي. سبا د اګوست 13 له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروستی مهلت دی. په خوست کې د علماو د شورا د پخواني مشر مولوي محمد سردار زادران کورنۍ وایي چې نوموړی طالبانو نیولی. د مولوي زادران زوی سمیع الله زادران ازادۍ راډیو ته وویل چې پرون سهار مهال د طالبانو د امنیتي کسان په دوو رینجر موټرو کې کور ته ورغلل او د پلار یې له ځان سره بوته.
واسطه د پرموري سي موبایل نه باندې ځکه نه بعد مونږ د فیسبوک لارې اکسونه ولیدل چې موري سي باندې سترګې تلړي وي او فیسبوک ته ځکړي ول چې داني ول شوی دی.
سمې اولاد زادران وای پلارې او به طالبانو یې پلار ته ویلي وو چې د خوست ولی غواړي ورسره وویني، خو وروسته څرګنده شوه چې پلار یې د امنیت ریاست ته بیول شوی او تر اوسه بندي دی. ښاغلی زادران وایي سره له دې چې طالبانو ویلي عمومي بخښنه یې اعلان کړې، خو وایي نه پوهېږي چې پلار یې ولې بندي دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان په دې اړه څېړنې کوي. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به د هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د جرمني لخوا یې لیست برابر شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن خبریالانو ته وویل ازبکستان منلې ده چې د هغو افغانانو سفر ته به اجازه ورکوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند ته خطر دی او جرمني یې لیست ازبکستان ته ورکوي. ښاغلی ماس اوس مهال ترکیې، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او قطر ته د سفر په حال کې دی او هڅه کوي دې افغانانو ته یا د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهلت تر پوره کېدو وروسته د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې او یا د ځمکې له لارې د وتلو پر امکاناتو له چارواکو سره خبرې وکړي. جرمني د خپلو وګړو د بشري حقونو د فعالانو او ژورنالیستانو په ګډون د هغو لسګونو زره کسانو لیست برابر کړی چې غواړي له افغانستانه ووځي. او یوه الوتکه چې لسګونه افغانان یې لیږدول پرون کاسوو ته ورسېده. د افغانان چې شمېر یې نږدې سلو تنو ته رسېده د امریکا په یوه پوځي الوتکه کې د کاسوو پلازمینې پرشتینا ته ورسېدل. د کاسوو ولسمشر صدر اعظم او په دې هیواد کې د امریکا سفیر د افغانانو هرکلی وکړ. کاسوو موافقه کړې چې امریکا ته د دې افغانانو د تلو د بهیر تر بشپړېدو پورې په خپله خاوره کې د هغو کوربتوب وکړي. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو څو اونیو کې سلګونه نور افغانان البانیا ته هم رسیدلی دي. د هیواد ویلي چې تر 3000 پورې افغانانو ته د اوسېدو موقتی امکانات برابروي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. پته یې د ازادي رادیو .com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. طالبان په کابل کې وروستي بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله بولي او وایي د هغوی له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د نن په ګډون درې ورځو کې کابل ښار د دریو مرګونو پیښو شاهد و چې د امنیت او سولې د راتلو په اړه یې خلک ناهیلي کړي. نن سهار هم د کابل ښار د 11مې ناحیې څخه پر کابل حامد کرزي هوایي ډګر توغندي وویشتل شول، خو امریکایي چارواکي وایي چې د هوایی مدافع سیستم په وسیله دا بریدونه شند کړی دي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
کابل یو زلبیا د تیرو نامنیو لترخی تجربه سره مخ ده. دلته د نن په ګډون درې ورځو کې د چاودنو او بریدونو درې پیښې شوي چې مرګ ژوبل هم لري. که څه هم لدی بریدونو یو یې پرون د امریکا بی پیلوټ الوتکې کړی او د پینټاګان له قوله هغه ځانمرګه یې په نخه کړی چې غوښتل یې په کابل هوایی ډګر برید وکړي. خو سی این این تلویزیون د پیښې د یوه قرباني له خولې لیکي دې برید کې شپږ ملکیان وژل شوي. نن سهار هم د کابل ښار د 11مې ناحیې د خیرخانې له لومړۍ هڅې د کابل حامد کرزي پر هوایی ډګر توغندیز بریدونه وشول. چارواکي وایي توغندي په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او د هوایی ډګر په لوري توغول شوي دي. رویټرز خبری اژانس د امریکایي چارواکو له قوله د توغندیو شمیر 15 خه یو زیاتوي د هوایی مدافع سیستم په وسیله شند کړي. رویټرز د امریکایي چارواکو ویلي پیښه کې چاته مرګ ژوبل نه ده اوختي، خو دا توغندي هوایی ډګر ته نږدې د خلکو په استوګنځایونو لګېدلي. طالبان هم د خلکو کورونو ته نږدې د توغندیو لګېدل مني، خو وایي مرګ ژوبل نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو حکومت هم لکه د مخکینی حکومت په څیر د ناامنۍ او بېثباتۍ له ګواښ سره مخ دی؟ طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی په ټول هیواد کې د ناامنۍ مخه نیولې او په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي عسکرو د شتون پایله ده.
کوم چې امریکایي ځواکونه وي هلته به ستونزه وي. د جنګ عامل خو یو لوی او عمده عامل د جنګ د امریکایي ځواکونو شتون ده. نو دغه بریدونه هم د هغو په وړاندې باندې ترسره شوي دي. تیر ورځ کومه چاودنه وه، دوه ورځې مخکې چاودنه وه، که نن سهار راکټي بریدونه وو. دا په هوایي ډګر په دغو ساحو باندې شوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړي صاحب مسولیت امنیت ډیر پورې ام امریکایان ته راځي کیږي.
د طالبانو ویانت ډاډ ورکوي چې د بهرنیو عسکرو لوتو وروسته به د دې ډول پیښو مخاوني ورشي. د امنیتي مسایلو کارپوهان هم د بریدونه کابل کې د اوسنی بیړني وضعیت پورې تړي او د طالبانو لپاره یې ننګونه نه بولي. شنون کې عبدالباری عارض.
دا انفجارونه ته د امنیت سره ډیر تړاو نور کو. یو خو په کابل کې چنتاول نوې راغلي دي او د بری خاصه خطا سوی ویني چې هغه د انتقالات یا د تخلیه مراتب هم جریان درلودي. یو ډول په کابل کې یو اضطراری حالت غونج ښکاري. سربیر پر هغه هم د کابل امنیت تر ډیر پرې تامین شوی دی.
که څه هم په کابل د نن سهار توغندیز بریدونو مسؤلیت چانه دی منلی، خو د وړمې ورځې ځانمرګي برید پړه داعش ډلې ومنله. هغه ګواښ چې له وړاندې هم و، خو ښکاري چې د طالبانو پر وړاندې هم راپورته شوی دی. سی این این ټلویزیون په کابل کې د داعش د یوه قومندان له قوله لیکي، دوی د بهرنیو عسکرو وتو ته په تمه دي او له هغې وروسته به د طالبانو ضد جګړې ته دوام ورکړي. اوس د خلکو بنسټیزه اندېښنه هم د ناامنۍ د نوې څپې په اړه ده چې کیدای شي د طالبانو حکومت ورسره مخ او خلک هم قربان شي.
و موریدل چې طالبان په کابل کې ورستي بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله بولي او وایي د هغو له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره په جرمني کې میشت افغان سیاستوال ډاکټر محمد نعیم وردګ سټوډیو ته وصل شوی. وردګ صاحب، ستړي مشي، کابل کې دا بریدونه په څه معنا؟ پرله پسې درېیمه ورځ ده چې پر هوایي ډګر بریدونه کېږي او شاوخوا ته د ناامنۍ پیښې رامنځته کېږي.
ورک سلامونه مې ومنئ تاسو او تاسو ټول اوریدونکو، د زړه دي بېخه سلامونه وایم. زه هم په دې باندې متعقین یم چې دا د امریکایي د عسکرو د وتلو سره اصمل اړه لري، ځکه امریکا دریش په تاسو شپې مخکې وویل چې بریدونه کیږي. بیا امریکایانو بریدونه وکړ په جلال آباد په ساحه کې داعش باندې، نو دی چې خبر نه دی داعش ځای نه وره د وخت نه بمبارول چې اوسی بمباری وي. دا نو دا یو پروژه ده چې غواړي طالبان اول وشرموي او د طالبان ضعیف کو. او خو زه فکر کوم چې طالبان ضعیف نشي، ځکه طالبان د افغانستان 60% خلک دغه پر ازار راغلي دي.
بله، او وردک صاحب، که امریکایی زواکونه یا نور بهرنی زواکونه په ټوله کې له افغانستان وځي، آیا طالبان به بیا وکولای شي چې د دغه ډول پیښو مخنیوي وکړي؟
سلسله کې
نو اوس خو طالبان شاوخوا لا هم حضور لري، د هوایي ډګر شاوخوا هم د طالبانو وسلوال شته، اما څنګه دوی دغه چاودیدونکو توکي تر میدان ورسول؟ یا څنګه مثلا دوی د راکټونو ځای پر ځای کړل؟ ځکه راکټونه هغو سیمو کې ځای پر ځای و چې د طالبانو کنټرول پکې دی.
ورکه تاسو پیږی چې په خو باندې هم د خیخانه نه بیا غوښتلو، مګر پات سی څه کوم نه وښتل کنه. او دا بریدونه چې اوسم کو، زه دغه فکر کوم چې دا بریدونه کدایش کو هم د چاپ مشوره بکو. دایش دومره قوی نه دی په افغانستان کې، او تاسو پیږی چې طالبان هم افغانان دي، دغه منطقي خلک دي، دغه غلو خلک دي. طالبان خورستان نه دی چې پنځه سنیش ورنتلی ټانکو کې او په هلیکاپټرو کې. طالبان په خو وردی پر افغانستان په دوه وخت کې ونی ولاندې پاشیر نیول، یا د دایش ورکول. طالبان ته زه فکر کوم چې هیڅ سختی نه لري.
بله، وردک صاحب، تاسو وایئ چې داعش کې بریدونه کوي د چا په اشاره به کوي؟ څوک ورته اشاره کوي؟ بهرني ځواکونه او کنه په افغانستان کې دننه د پخواني حکومت ځینې چارواکي؟
زه فکر کوم د خارج طرفه.
ښه، د خارج له طرفه امریکا، اروپا، څوک؟
وروره تاسو پوهیږئ چې انګریزانو او فرانسویانو دغه دواړه نه غواړي چې په افغانستان کې آرامي راشي. اصلا ګوره چې د پنځیر جبه اوس دوی غواړي چې هغه په رسمیت وپېژني، مانا دې دوره چې په مملکت کې بل مملکت جوړ کړو. غواړي چې دا جنجالونه دا هم زیات کړو. دا خو بده ده وروره.
بله، او وردک صاحب، روسي پښتنه داعش څومره یو بالقوه ګواښ افغانستان لپاره ګڼلی شو؟ دا بهرني ځواکونه راوځي له افغانستانه، سبا د ماموریت روستۍ ورځ ده، خو پاتې کېږي به افغانان، طالبان او دغه داعش به ورته یو بالقوه ګواښ وي؟ او کنه فکر کوئ د داعش ګلم به هم ټول شي د بهرني ځواکونو له وتو سره؟
زه فکر کوم ورکه داعش به ډېر کومکونه ترلاسه کړي د امریکا او د دغه طرفدارانو نه، مګر زه فکر کوم چې په دای په افغانستان کې به د داعش لمن داسې ټوله شي لکه طالبان چې په دغو دوه هفتو کې د افغانستان د لاس د امریکا د لاس جوړ شوي دولت یې وړنګ کړو همدغه رقم به داعش هم د افغانستان ورک کړو.
بله ډېره مننه
مهرباني.
او کور مو ودان وردک صاحب ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ. په جرمني کې میشت افغان سیاستوال محمد نعیم وردک وو چې د داعش پر بالقوا غواښونو او کابل کې د وروستیو ناامنیو پیښو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې په کونړ کې خلک له طالبانو غواړي چې له دغه ولایت نه دی د لرګیو د قاچاق مخنیوي وکړي. خو اوس راځي چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
په کابل کې د اسارو د بدلون مارکیټ شازاده سرای مسولین وایي ډیر شر به دغه مارکیټ پرانستل شي. د شازاده سرای د صرافانو د سراسري ټولنې مرستیال حاجی دادګل نن ازادي راډیو ته وویل چې د بانکونو اکثریت څنګه د خار په بیلابیلو برخو کې پرانستل شوې دي. نوموړي وویل چې د افغانستان بانک مسولین له صرافانو سره هم یو ناسته لري او وروسته به شازاده سرای هم پرانستل شي. په کابل ولایتونو کې بانکونه له تیرو دوه اونیو راهیسې تړلي وو، خو بانکونو پرون په کار پیل وکړ. په ورته مهال د افغانستان مرکزی بانک دی اولیک په خبرولو سره له بانکونو غوښتي چې انفرادي اکاونټ لرونکو ته په اونۍ کې له 200 ډالرو یا 60000 افغانۍ ډېرې پیسې ورنکړي چې دغه موضوع ګڼي اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشرتابه پلاوی د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزیر انجنیر سید اکبر هغه سره په کتنه کې د سوداګریزو ستونزو په حواله ټینګار کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی لومړی مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د لیدنې په ترڅ کې د خصوصي سکتور په مختلفو ستونزو خبرې شوې دي. ښاغلی مومن زیاته کړه چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت به د یادو ستونزو په لمنځه او پرتو ننګونو په برخه کې کوټلې ګامونه پورته کړي. په ناسته کې د کراچۍ تورخم سپین بولدک اسلام قلعه او نورو بندرونو کې شته ستونزو، ګمرکي تعرفو، په ګمرکونو کې د سیستمونو فعالولو او د اپټا تړون د اعتبار مودې پای ته رسیدو په اړه خبرې شوې او د سوداګرۍ او صنعت وزارت څخه د یادو ستونزو د حل لارو غوښتنه هم شوې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزیر سید اکبر هغه د سوداګرۍ خونې د مشرتابه پلاوي ستونزو وړاندیزونه اوریدلو وروسته ژمنه وکړه چې یادې ستونزې به له اقتصادي کمیسیون سره شریکې شي او هڅه به وشي چې د حل لارې ولټول شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. نن په جبري توګه د لادرکۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. هر کال د ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان په څیر سازمانونه او ټولنې دا ورځ په دې موخه لمانځي چې په نړیواله کچه له لادرکه کسانو سره یووالی وښیي او دغې ستونزې ته د نړیوالو پام واړوي. ملګري ملتونه جبري لادرکۍ د بشر پر ضد جرم بولي. په پاکستان کې د بشري حقونو یو شمېر ډلې وایي چې په دې هېواد کې په زرګونو کسان د تیرې یوې لسیزې راهیسې لادرکه دي. د مشال راډیو همکار مجید بابور په دې اړه دا راپور برابر کړی.
نن د اګست 13مه په نړۍ کې د جبري لادرکۍ ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پاکستان د سلور واړو صوبو میندو، خویندو او میرمنو په حکومت غږ کړی چې د دوی د کورنۍ لادرکه کسان دي خوشي کړل شي او یا دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د کراچۍ د کورنګۍ سیمې عظما شهزادی وای د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې په شپږمه یې دوه زامن، 22 کلن طلحه احمد خان او 24 کلن معاذ احمد خان د سترګو په وړاندې د پاکستان امنیتی دارو اونیول، خو د وو کالو تیرېدو باوجود یې د دواړو زامنو هیڅ درک نه لګي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د طلحه او معاذ مور عظما شهزادی وویل د وو کالو نه د پاکستان د هر ادارې هر چارواکي ته د خپلو زامنو د نیولو په کیسه کولو ستړي شوم.
زما زامنو سجرم کړي هم وي دومره موده اوته، نو موږ ته خو دې اوښیي کنه. دا کوم نظام دی؟ دا کومه طریقه ده چې د چا د کورنۍ غړي ونیسي او بیا یې ترې تم کړي؟ حکومت ته اړو دا اندازه نشته چې د چا کور غړي ترې تم شي هغې څه تیریږي. زمان دا دوه زامن دي، نور مې څوک نشته. کله های کورټ ته ځم، کله جی آی ټی ته، کله د لادر کسانو کمیشن ته ځم، خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن مې چرته دي. زه ډیر زیاته خفایم، ډیر پریشان یم.
د 2011 کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان وفاقي حکومت په دې مخه یو کمیشن جوړ کړو چې په جبري توګه د لادرکه کسانو د درک لګولو او د لادرکه تر شا د ذمہوارو کسانو او یا ادارو په اړه معلومات وکړي او ذمہواری وګرځوي. خو د پنجاب صوبې د اوکاړي ضلع نه د 2013 کال د سپتمبر په 14مه د لادرکه کل شوي اسد الله مور زاهد شاهین وای پر رڼا ورځ د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پولیس، رینجرز او د استخباراتي ادارو کارکونکو د لاهور نه د دې زوی ونیولو. دا خبرونه پر رسنو کې هم خپاره شول. تر ډیرو مودو بترې د یو شمیر امنیتي او استخباراتي ادارو کارکونکو د اسد الله په اړه پښتنې ګرویجنې کولې او دغه ټول ثبوتونه یې د لادرکه کسانو په اړه د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ته هم ورکړي. خو دا تو کالو تیرېدو باوجود ورته معلومه نشوه چې اسد الله چرته دی.
لومړی خو پولیس ته اسدالله د نیولو نه انکاري وو، بیا چې کله ما ټول ثبوتونه وړاندې کړل نو بیا یې ومنله چې او اسدالله یې نیولې دی. خو د دې باوجود یې تر ننه پورې ماته نه دی ویلي چې اسد ژوند دی، مړ دی، په سهال کې دی. اسدالله زما تر ټولو ښه او تعلیم یافته زوی وو، ما سره به یې ډیره مینه کوله.
دروان دو درا یوشتم میلادی کال د جنوری په شلمه د اسلام آباد های کورټ قاضی محسن اختر کیانی د لادرکه کسانو پاړه د یوې مقدمې د اوریدنې پر مهال سرکاري وکیل ته وویل چې حتی که څوک ترهګر هم وي نو د انصاف تقاضا ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. قاضی کیانی پوښتنه وکړه چې آیا موږ جواب دی نه یو، دا موجوده نظام به څنګه نتیجې ورکوي؟ او زیاته کړه چې کدا طریقې کار هم داسې روان وي نو لس با د عدلیه په شمول د ټول نظام ته اور واچوي. او بیا قاضی محسن اختر کیانی پخوانو او موجوده حکومتي او پوزي چارواکو ته په عدالت کې د حاضرېدو نوټس ورکړو، خو تر دا مهال هغه کسان عدالت ته حاضر نشول. د خیبر پښتونخوا د پبوسی مینا د 2014 میلادي کال د جنوري په 28مه د لادرکا سمیولا مور مشال لیدو سر په خبرو کې په حکومتي چارواکو غږ وکړو، ستاسو میندې نشته، تاسو د میندو د درد نه خبر، ماتا زمازوی ولی نخایی.
نو دا پنیولا زیره میچی پا دکان که کار کول شده با بیماره ما زیره داکتر دا ولی ما زدیر سخت بیماره ما بچه ها خسی زی که دا ولی ما پشای گرد ولی ما زیر داکتران دا گرد ولی ما شده وست آغا زدی منش دزم دزی دوست نانا پول چاسی دوم را خرالا وز خدای پیدا که دزم خدا پل زی پدی سرگو گورا ما شکا
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال علمزی محسود وایي چې د دوی د شمیرو له مخه په ټول پاکستان کې له 500 درو نه زیات پښتانه په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي.
چې موږ سره څوره ډیټا داسې ډیټا چې هغه یعنی موږ په هر ځای کې پرزنټ کولای شو او پرزنټ کړی هم ده، نو تقریبا موږ تر 2500 پوره په دا کې ډیټا راغونډه کړله چې دغه پښتانه د پاکستان د قبایلو سیمو د سوات او د پینټور پښتونخوا د جنوبي پښتونخوا او بیا د پاکستان د ټولو چې څوره هم صوبو دي دغه چې چېرته پښتانه ورک شوي دي اوچت کړي دي. په دغه کې تقریبا بیا ډېر خلک داسې وو چې بیا پاکې را خلاص شول، خو اوس مهال هم زموږ سره 4000 خلک
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال او سیکرټر فرید احمد خان سره مو په بیا بیا د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 0422 0422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 0422 0422 11 24 11 15.
زمو غاغل ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2200 نوي چپو او په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو د سهار لوو د ماخام تر وو خبرونه لري. اوریدونکو په دویم نیمای کې درته 19:25 دقیقې بحث لرو چې د 13 کلونو په لاس راوړلو په کې خبرې کیږي. دا بحث تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. هله د چر سره واوري خو اوس د خبرونه ورستای راپور راخلو. د کونړ اوسیدونکو د طالبانو له ادارې غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او بهر ته د لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تیرو حکومتونو کې یو شمیر سیمه ییزو چارواکو د لرګیو په قاچاق کې لاس درلود، نو ځکه مخنیوي ګران کارو.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې د یاد ولایت پښنو او خکلو ځنګلونو د یو شمیر کسانو لخوا تالان جوړ شوی دی. د دوی په خبره چې د نختر ډیر دنګونی په برقی ارو ارشوي او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوی لرګي پاکستان او عربي هیوادونو ته ورسول شول. سید الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکو دی وای
تیر حکومت چې موږ هر څومره لارونه وکړه د قاچاق د لرګیو دا روانو انتر دې چې د شپې لارې روانې بار بار لارې روانې مستند اسنادونه ورکړه ورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړه چې دا ملي شتمنۍ باید د ساتنه وشي، د ځنګلونو قطع باید ودرېږي، انتر دې چې سړې بوال کېدلې د بوډ لپاره او دوی به قاچاق کولې وستلې به ننګرهار ته وست کابل ته به وتل.
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهلو او د لرګیو په لیکت کې د حکومتونو چارواکي شریکول، نو ځکه مخه نه ده نیول شوې. وحید الله وایي ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي، همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو، د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همداراز ژوندیو ژوو ته پاکه هوا برابروي.
ځنګلونه هم د هوا تصفیه ده، هوا ورسره صافیږي، هم ورسره د منګه غرونه دا ورسره هم شنه ښکاري. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خاص مې ده چې تاسو د دغې مخنیوي وکړئ چې دغه قطع نشي، قاچاق نشي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوي دی وکړي، خو کونړ کې چارواکي به وایي چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیک دی بندیز لګولې ده. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي رادیو ته وویل
موږ ته د لرګي د ازادي دوه لپاره یا د یو ځین بل ځای ته د لرګي د انتقال لپاره کغه دروازې وي، چوکاټونه وي، شدارې وي، د دې لپاره ډېر ارایزم راځي، خو موږ هغه ارایزم نه خلو، هغه بندې کړی. نو په کونړ کې لرګي فقط ای صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هواره دواړو کې بند دي.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور لکو د تا وړاندې پر 2,02,000 هکتار زمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیڅ چا جرأت نشو کولای چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازه پرته یو ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنگونه پیل شول، نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او که مخه یې ونیول شي نو پاتې ځنګل به هم لمنځه یوړل شي.
ستاسو لا پیغامونو
زمانم شایم دی دلوګو ځخه سبا دی امریکایانو اخرین اورځ د سلوې جرګې جګړې سره مخامخ شي، په دا جګړه کې امریکایانو بایل ودلل، بلکې په دې خاطر باندې چې دا مظلوم وطن کې امریکایانو راغلل او دلته ډېر ظلمونه وکړل، نو دوی ناکامه شول او درته خپل وطن ته ولاړل. دا زما نظر دی.
السلام علیکم. زما نن عزت لاري د کندهار ولایت څخه نظام د توري دي. اوس نو دا د نظام هم د افغانستان د ړنګ سیمه وروسته نه همدا ده چې د خپل ملي ورته یو کومه دې بیا په شمول په افغانستان کې به اجدر څه دی ورزل سي او د څه د افغانستان هیندا ملي او د اوبل سي د ازمو د تعلیم شرواو سینا خوري بیا دې هم ملي او د یو په جوړې د افغانستان په څیر شاته په معنا ده چې دا خو څه شم کال کې جوړ شوی دی. چیر دی وای دا ټول بیا جوړ کې شل کال افغانستان نور شاته کوي، افغانستان مختګ هیڅ کولای انده خاطر موږ غواړو چې دا په دې تراسه افغانستان ژر ژر په مختګ وکړي، چې دا یو څه د شهرا نور چارواکو ته ورسیږي او وایي.
سلام د ازادي رادیو ټو کارکونکو ته سلامونه. طالبان ته زدا وایم چې امنیت خو په محبس او په زندان کې هم یو سړی زغورلای شي، تاسو د افغانستان نه محبس مو جوړوي په یو امنیت خلک قناعت نه کوي، خلک کار روزګار غواړي. تاسو افغانستان نے زندان جوړ کړی دی، تاسو په خپل پالیسی د سره غور وکړئ. تاسو په دې رقم کار سره چې ورځ تر ورځې د خلکو اقتصادي او اجتماعي حالت ورځ تر ورځ خرابیږي، تاسو به د اسلامي امارت او د اسلام نوم په دنیا کې بدنام کړئ. تاسو باید خپل په عمل کرو باندې د سره غور وکړئ په دا رقم حکومت نه کېږي لکه تاسو چې کوئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.